اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو هغه میرمنې چې له خپلو لومړنیو اساسي او بشري حقونو څخه خبرې نه دي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. له موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. سادات صاحب، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره له خپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسې او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. څرنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې په حیاتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهېږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهېږي. فقط ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم و رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو بانډو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسې په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کېږي، تاسې د هغې بېلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسې دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو بانډو کې د کلونو کلونو رئیس رواج و. نو دغه مسلې ډېر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده، او حتی دغه مسایلو بیا د کورني ژوند دغه ماحول هم تر ډېره تر تاثیر لاندې راوستی ده، چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یوه میرمن په بدو کې ورکول کېږي، نو تصمیم ګیر ډېر هغه کسان وي چې دغه مستقیم سروکار د دې میرمنې سره نه وي، یعنې ښځه یې نه وي. کېدای شي خسر، کېدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په مېړه، د دې په اولادونو، او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کېږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم همغې مسلې ته راځو. کله چې په هېواد کې قوانین پلي نه شي، بیا دا مسایل ډېر رامنځته کېږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې هغې میرمن، د هغې لور، د هغې خور باید په خپل حقوقو پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغیزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مساعده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال تاسې فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلل کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپله دا او نږدې کسانې تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنې له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسو تصمیم ګیري نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کېږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بلې مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آگاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه واخلو، هغه کم کور ته چې دوی په بدو کې زی، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کی. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلی وي او تا هم اوس هم عملاً ګوري. تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتل د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنی دا کار باید ونه سي. چیرې که زوون نه کېږي، دغلته دا ښځه مجبورېږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسو د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لري، تاسو ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د دې مسایلو په خاطر باندې دغه ژوند باوجود دی چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري، او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه آګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، هغه یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري تاسو وګورئ په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ ګڼي، یو هار ګڼي چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي. اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا کې ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازو دې ده چې آگاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، مونږ د ښځو پشتیبانی کوو، مونږ دا سل عنوانونه ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو. تاسې وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي، یعنی په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي. قوانین نه پلي کېدل غټه ستونزه هم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه تر اغیزې پورې نه رسېدله. یعنی موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده. یعنی شل په سلو کې دا امکان شته ده چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغې کور د چاردیوالي نه نور اخوا ته هېڅ نه لاسرسی نه لري. یعنې حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنې پلارې ورورې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان هماغه یوه کوټه یا هماغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې د که مسلې قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن ته سپاري او هغه د دې پراتلونکي باندې د دې راتلونکي ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نه سي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامرانه سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسې دې ته غاړه نه ږدئ چې دلته سوله راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي. دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې و رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنی په نشت کې حساب دی که پرتله کړو د افغانستان سره. هلته هم اسلامي حکومت شته دی، هلته هم اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلي کېږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کومه نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او دغه قسم مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپل نارینه و ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دینه چې نارینه او ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسې په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کېږي. یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي، موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي، په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم اما یو تعداد دی، خپله د دې باعث کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمنې لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسېږي، یعنې په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیان ته رسېږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یوه همجنس ته څنګه دا زمینه سعیده کوم چې د هغې ژوند لا ښه شي تر دې چې تریخی کړم، دغه مسله بیا سړیانو ته کمه رسېږي. او سړیانو ته مې پیام دا دی او نظر مې دا دی چې که چیرې موږ یو اصطلاح لرله چې قوي سړی هېڅکله په خپل ښځې ګذار نه کړي،
بله،
نو تاسې که چیرې واقعا سړیانې او د افغاني ټولنې یوه برخه یې، منګو تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې منګو تاسو په خپل ټولنه کې ډیر احترام خزتا، ډیر حقوق خزتا، په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل، په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول، دغه منګو تاسو په خپل ټولنه کې خص صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغوی کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم همداسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهیږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه لور ده. او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري، نو هغه هیڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
قدرمنو دوستانو، دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکه خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدې وجه لګنو ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری. Thank you.